السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي ازادي رادیو ته مو زیک رام الله اکرام او زما تخنیکی همکار عبد الله عبید هرکلی کو وخت ما دیګر سلور بجې شو پدی او ساته خبرونه کې مو بیلابل خبری مطالب راټول کړی دی و بوري چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه راپور رد کړی چې ګواکې په افغان خاور د حکومت د واک ساحه کمه شوې ده. جمهور ریاست ویلی لر طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای. د خبرونه دوهمه نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزیزانو خبرونه ته ځانګړي شوي دي. دا به هم را سره اوري. یو شمیر نور کورنی او سیمه ییز مسایل هم لرو، خو تر هر سمخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ تازه خبرونه اورو چې سالم محمد صالح برابر کړی دي.
چک جمهوریت وای په پروان کې درې وجلسوی بهرنی سرتیری چکاندی د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د دایښ پر تسلیم سو غړیو د عدالت د عملی کېدو غوښتنه وکړه. په پاکستان کې د شونځیو د سوزنی پټړاو ولس کسان نیولسوی. په پروان ولایت کې نننی ځن وژن کې برید د ناټو د قاتم لاټړ د مموریت درې غړي وجلې دي. د چک جمهوریت پاووس په ویلامیا کې ویلي چې درې واړه وجل سیوی پوزیان چې کاندي. د امریکا پاووس بیا په بل ویلامیا کې ویلي چې د قاتم لاټړ د مموریت درې پوزیان چې افغان ځواکونو سره په ګډه پلي غزمه بوخت و په ځن وژن کې برید کې وجل سیوی دي. ویلامیا زیاتوي چې په پېښه کې دوه افغان پوزیان او یو امریکایي سرتیری ټپیان سیوی دي. چک جمهوریت په ورستیو کې تر 2000 میلادي کال پورې 390 ته د خپل سرتیرو د شمیر زیاتولو پلان تصویب کړی. د محل په پنسن کې د ډیره چکی سرتیرو شمیر 213 شو تر سیږي. د دې پیښه په اړه چې مسؤلیت یې وسلولو طالبانو منلې څېړنې پیل سوي دي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د داشتلې له هغو جنگلوي سره باید حساب کتاب وسی چې په ورستیو کې افغان حکومت ته تسلیم سوي دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی نن یک شنبه ازادي رادیو ته وویل
د دې نه باس خاص وشي د قانون پر اساس باندې قانون پلیسي دی لپاره چې دوی مسؤول ده هغه مثلا جنایتکارانه اعمال چې دوی ترسره کړی او قربانیان انتظار لري چې دې سره داسې چلند وسي چې د دوی عزیزان یا د دوی مثلا هغه د کورنۍ غړی چې د دې ګروپ پر اساس باندې دوی وژل شوي دي، ټپیان شوي دي، تر شوي دي او لا دغه تر اوسه پورې د دوی نه باس خاص وشي.
افغان پوځي چارواکو تیر اونۍ د جوجان په درزه بولسولۍ کې د داعش د 250 غړیو د تسلیمېدو خبر ورکړ. دفاع وزارت ویلي چې دغه تسلیم سوي وسلول د جوجان ملکي ادارې ته سپارل سوي او د دوی د مجازاتو او مکافاتو په اړه به افغان حکومت پریکړه کوي. د پکتیا ولایتي چارواکي وی په لجې منګل ولسولۍ کې د وسلول طالبانو ډلیز بریدونه پای ته رسیدلې دي. د پکتیا د ولی ویان عبد الله حسرت ازادي رادیو ته ویل چې په دغو بریدونو کې هم وسلول طالبانو او هم افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله وشته ده.
تر وسلول طالبان وژل شوي دي او تکنه نورې ټپیان دي چې یو شمېر د دوی د مړو جسدونه په ساحه کې پاتې دي. تر اوسه پورې موږ ته د څلور تن افغان سرتیرو د شهادت خبر راکړل شوی.
وسلول طالبانو تیر شپه د لجمنګل ولسوالۍ پر ګڼو امنیتي پوستو ډلیز بریدونه کړي وه. د ولی ویند وی په دغو بریدونو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او جګړه تر ډیره مهار سوې ده. وسلول طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستاني پولیسو په عملیاتو کې لږ تر لږه 12 مشکوک کسان نیول سوي. د پلټنې دغه عملیات د هغو کسانو د موندنې لپاره پیل سوي چې په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د 1216 په سوځولو تورن دي. د ګلګت بلتستان په دیامیر سیمه کې پر شونځیو دغه حمله د تیرې جمعې پر سهار سوي وه. د سیمې د محلي ادارې یو ویان فیض الله فراق نن ازادي رادیو ته ویل چې د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره د پولیسو عملیات پرون پیل سوي.
دا د خپل ډول له مخې تر ټولو سخت عملیات دي. ټولې لارې تړل شوي او ورباندې کنټرول سخت شوی دی. د لټون عملیات ډیر شدید دي. پر هغو کورونو او سیمو چې شک کېږي مشک کسان به پکې امپټوي چاپی اچول شوي دي. له نیول شوو کسانو تحقیقات روان دي.
پر شوونځیو په حمله کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې ځکه چې د پیښې پر مهال تړلې وه. د روسیې د هغو دروي ژورنالستانو جسدونه چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې وجل سوي وه ماسکو ته ورسول سول. فلایټ اویر ویبسایټ راپور ورکړی هغه الوتکه چې دغه جسدونه پکې انتقالېدل نن سهار وختي د مسکو پر یوه هوایي ډګر کښېناسته. د یوه قرباني ملګري ماکسیم شیفچینکو تاسو خبري اژانس ته ویلي مخکې تر دې چې دغه جسدونه د هغوی کورنیو ته وسپارل سي ورباندې تحقیقات کیږي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو یو 16 ساعته ماموریت د هغه هیواد له چارواکو سره د دغو ژورنالستانو د وژنې د قضیې په اړه په تحقیقاتو کې همکاري کوي. دغو ژورنالستانو هلته د روسیې د یوې ملیشه ډلې په اړه د مستند فلم عکاسي کوله. د وینزویلا ولسمشر وای د قتل لی به هڅه څخه روغ وتلی چې په منفجره موادو بار یو بی پیلوټ الوتکې کې داخله و. نیکولاس مادورو پرون په پلازمینه کاراکاس کې پوځي مراسمو ته د وینا پر مهال چې په ژوندۍ بڼه خپرېده، اول په حیرانی سره اسمان ته وکتل. په دې وخت کې 14 وسو او پلسګونو سرتیرو منډه پیل کړه. چارواکي وایي په پیښه کې 2 سرتیري ټپیان سوي او مادورو دا د کولمبیا کار بللی، خو وروسته یوې مرموزې یاغي ډلې د دې پیښې مسؤلیت واخیست. کولمبیا دغه تور رد کړی او بې اساس یې بللی دی. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو وروسته په بله وینا کې وویل، دا زما د وژنې لپاره یوه حمله وه. دوی نن کوشش وکړ چې ما ووژنې. ده وویل چې یوه الوتونکې وسیله یې په وړاندې منفجره سوه. او په بنگلادیش کې چارواکو د څلورویشتو ساعتونو لپاره د موبایلونو د انټرنیټ د بندولو امر کړی. دا د هغو اقداماتو برخه ده چې لیوې اونۍ د محصلانو د پیل سوو اعتراضونو د ختمېدو لپاره سوي دي. د بنګلادیش د مخابراتو د تنظیم کمیسیون یوه چارواکي پرون وویل، د قانون نافظونکو په داسې حال کې چې مظاهرې شدیدې کېدې، د موبایلونو د انټرنیټي خدماتو د ځنډولو امر کړی دی. عیني شاهدان او روغتیایي چارواکي وایي، پرون په پلازمینه ډاکا کې وروسته له هغې تر سلو زیات کسان ټپیان سول چې پولیسو پر مظاهره چیانو رابړي مرمۍ وشته.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. ک غواړی چې دا او نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ او آر جی. د خبرونی په اوګدو کې به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه راپور رد کړ چې په افغان خاوره د حکومت د واک ساحه کمه شوې ده. خو دا وزارت دامنې چې په روسي او دریو میاشتو کې د جګړې د دواړو غاړو ته تلفات ډیر شوې دي.
اضافه 85% پیشنیروهای دفاعي او حکومتي افغانستان قرار داره.
د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویان شاه حسین، البته د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان، د جمهور ریاست ویل طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای.
هر نوع مذاکره کې صورت میگیره طرف از حکومت افغانستان، مدیریت سول طرح سول از حکومت افغانستان.
په همدې اړه د ولسی جرګې له یو غړي قادر زازی سره هم غږیدلی یو.
په هر هغه مذاکراتو کې چې د افغان حکومت کې شامل نه دي، د سولې علي شورا او د مونږه حکومت، زه فکر نه کوم چې هغه نتیجه ورکړي.
د خبرونې په اوږدو کې به دا هم واوري چې د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي دغه ولایت چنارتو ولسوالۍ د سقوط لږ وخت سره مخ ده. او د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت درې سرتیري نن په پروان ولایت کې د طالبانو په یو انتحاري حمله کې وژل شوي دي. په دې اړه به هم معلومات درکړو. نور مطالب هم لرو. د خبرونې دوهمه نیمایي د دوو اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونو ته ځانګړي شوي. له موږ سره پاتې شئ. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو، تاسو زموږ غاګل ازادي رادیو نه اوري. لدین وړاندې چې نورو موضوعاتو ته ورشو، د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت درې سرتیری په پروان ولایت کې د طالبانو په یو انتحاري حمله کې نن وژل شوی دی. د چک جمهوریت حکومت په دې پیخه کې د خپلو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی او د افغان حکومت او ناټو چارواکو هم دا خبر تایید کړی دی. د پروان میلادي کال کې یو پیخه کې د نړیوالو پوځیانو د وژل کېدو تر ټولو لویه پیخه ده. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي. هم د اوسره سره د پراګ له سټډیو نه دی تکل صاحب، زما غوري مهرباني او روسي جزئیات په دې اړه سدي.
ډیر زیاته مننه اکرام صاحب. په پروان ولایت کې نن په یو ځان وژون کې حمله کې د غوث ملاتړ د ماموریت درې سرتیري ووژل شول. د پروان د والی ویان د وحیدې شاهکار ازادۍ راډیو ته وویل چې د حمله د پروان د مرکز چاریکار په اړوندو سیمو کې شوې ده. د چک جمهوریت پوځ په یو اعلامیه کې ویلي دي چې درې واړه وژل شوي پوځیان چکان دي. د چک جمهوریت د دفاع وزارت ویان یان پیشک له چک ټلویزیون سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې دا سرتیری د بګرام هوایي اډې ته نږدې د پلې ګزمې په حال کې و چې برید پرې وشو.
نن ورځې په ځینو ساعتونو کې زموږ وایان چې شلې
نن سهار مهال زموږ سرتیری له افغان او امریکایي پوځیانو سره د ګډې پلې ګزمې په حال کې و چې له بادامرغه یو انتحاري برید کوونکي خپل ځان دوی ته په نږدې وطن کې والوزاو. د دې چاودنې په نتیجه کې زموږ درې تنه پوځیان چې یو یې بریدګای او دوه نور دلګۍ مشران و مرګونی ټپیان شول. د امریکا پوځ هم په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت درې پوځیان چې له افغان ځواکونو سره په ګډه ګزمه بوخت وو په یوه ځانوژونکي حمله کې وژل شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په پیښه کې دوه افغان سرتیری او یو امریکایي سرتیری هم ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او د پروان ولایت سیمه ییز چارواکي د دې پیښې د څرنګوالي په اړه د تحقیقاتو د پیلېدو خبر ورکوي. پروان میلادي کال کې وبخی دا په یو پیخه کې د نړیوالو پوځیانو د وژل کېدو تر ټولو لوی پیخه ده. چک جمهوریت اوس مهال په افغانستان کې 213 سرتیری لري، خو د دې هیواد حکومت په دې وروستیو کې په افغانستان کې تر 2000 میلادي کال پورې د خپلو 390 سرتیرو د ګمارنې پلان تصویب کړ. اکرام صاحب
ډېره زیاته مننه. احمد تکلو درنو دوستانو په دې رپورټ کې مو اوریدل چې د ناټو په مشرۍ د غوس ملاتړ د ماموریت درې سرتیری په پروان ولایت کې نن د وسلوالو طالبانو په یو انتحاري حمله کې وژل شوي دي. دغه درې واړه وژل شوي سرتیری د چک جمهوریت اوسیدونکي دي او د دوی سرتیری دي، او دغه پیښه د چک جمهوریت هم تایید کړې ده. د ناټو او افغان حکومت چارواکو هم دا خبر تایید کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت په افغان خاوره د افغان حکومت د واک درکمیدو په اړه د سیګار راپور ردوي، خو دا مني چې په روسي او درو میاشتو کې د جګړې دواړو غاړو ته تلفات ډیر شوي دي. د دفاع وزارت د ویاند دفتر سرپرست محمد ردمنشنن ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان په اړه د وارسا، بروکسل، اندونیزیا او عربستان له بریالۍ غونډو وروسته د سیمې د استخباراتو په مرسته غوښونه لوړ شوي چې ورسره تلفات هم یو څه ډیر شوي دي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار په یو روسي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې وسلوال فعالیتونه د دې لامل شوي چې افغان حکومت یو سلنه نور خاوره هم له لاسه ورکړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ټولو ولایتونو، ښارونو او اکثره ولسوالۍ له افغان حکومت سره دي چې د هیواد له 50% ډیره برخه جوړوي. د یاد وزارت د وایند دفتر سرپرست محمد رادمنش د سیګار د روسي راپور په غبرګون ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د ګواښونو کچه لوړه شوې، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په بیلابیلو ولایتونو کې پرمختګ کړی دی. دی وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د دښمن د زندانونو او فابریکو له منځه وړل، د دوی د ماینونو جوړولو ځایونه او د مورچلو تخریب د دې ښکارندویي کوي چې موږ د دښمن پر وړاندې ډېرې لاسته راوړنې لرو او جغرافیه مو پراخه شوې ده. موږ سیګار ته وایو چې حساب په افاقي نه بلکې په اساسي او واقعي شکل وړاندې کړی، خو نوموړی په دې وروستیو کې په بیلابیلو عملیاتو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو د تلفاتو ډیریدل تاییدوي. دی وایي د افغان ځواکونو تلفات یو سلنه زیات شوي، خو د افغان حکومت مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي دي. طالبانو بیا په خپل وخت پر شوي راپور کې ویلي چې یوازې د تیرې جولای په میاشت کې څو ولسوالۍ یو مهم مرکزونه نیولي، او په همدغې میاشت کې د نورو میاشتو په پرتله افغان او بهرنیو ځواکونو ته ډیره مرګ ژوبله اړولې ده. د ښاغلي رادمنش په خبره د وارسا، بروکسل، کابل، اندونیزیا او سعودي عربستان تر کامیابه غونډو وروسته چې پکې د افغان حکومت ملاتړ او پر سولي ټینګار وشو، د سیمې استخباراتو د جګړې د پراخولو لپاره خپل فعالیتونه زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. سیګار ویلي په افغانستان کې د مخالفینو پراخ خوځښتونه د دې لامل شوي چې افغان حکومت یوه سلنه نوره خاوره هم له لاسه ورکړي او واک یې تر 50.5% پورې محدود شي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې دا ډول راپورونه د افغان ځواکونو روحیه کمزوري کوي او په کار ده چې پر ځای د ستونزو هواري ته پام واړول شي. له ډلې اتق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل
ما ته داسې ښکارېږي چې امریکا کوشش کوي چې طالبانو سره نږدې اړیکې پیدا کړي چې دا د هغو په ګټه دي، ځکه نو کله وایي چې 50% خاوره ده او زه وایم چې په فزیکي لحاظ باندې وایي راځئ چې رښتیا وایي مرکزونه د ښارونو د دولت په لاس کې دي، ولسوالۍ تنخوا او مرکز یې په لاس کې ده، نور اطراف ټول د طالبانو په لاس کې دي چې دوی انکار هم نشي کولی، دولت هم نشي کولی انکار.
دی وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو د شمېرو ډېرېدل د ناسم مدیریت او ځواکونو ته د نه پاملرنې زیږنده ده. د ښاغلي امرخیل په وینا د تلفاتو د مخنیوي لپاره پر خپل وخت د افغان ځواکونو تجهیز او اکمالات ډېر اړین دي، چې دا وخت په دې اړه شکایتونه موجود دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اورې درنو دوستانو، اوس هم ورزو یوې بلې مسلې ته. جمهور ریاست وایي له طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د امریکا په ګډون د سولې په پروسه کې د ټولو هیوادونو له رول لوبولو هرکلی کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر ویلي چې که په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې د افغان حکومت له استازو پرته دوام کوي، دا مسله به د حکومت مشروعیت کم کړي. حدیث پردیس نور حال راکوي.
په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر راین کراکر د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې د افغان حکومت له اساسو پرته په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو دوام د حکومت مشروعیت کموي، د افغانستان جمهوری ریاست وایي بهرنیان د افغان سولې په اړه پریکړه نشي کولای. د جمهور ریاست د وین مرستیال شاه حسین مرتضوی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا په ګډون نور هیوادونه د سولې په برخه کې اسانتیاوي برابرولی شي، خو د مذاکرو مخته وړل د افغان حکومت کار دی.
هر نوع مذاکره که صورت میگیره
دی وی هر ډول مذاکره چې کیږي اصلي لوری د افغانستان حکومت دی، د سولې مدیریت او طرحه د افغان حکومت ده. په هیڅ وجه کوم بل هیواد د افغانستان په استازیتوب نشي کولای د سولې خبرې وکړي، بلکې کوم اقدامات چې کیږي هغه یوازې اسانتیا برابروي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه ویلي چې د افغان حکومت له استازو پرته دا ډول مذاکرات به د حکومت مشروعیت را کم کړي. نوموړي د ان پی آر راډیو ته ویلي چې طالبان له واشنگټن سره له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر په خبرو بوخت دي، خو کله چې په خبرو کې د افغان حکومت استازي نه وینو موږ به حکومت چاته وسپارو. نوموړي دغه شان ټینګار کړی چې په افغانستان کې روانه کشاله یوازې د خبرو له لارې حل کېدی شي، او داسې معلومیږي چې په دغه خبرو کې طالبان ګټونکي دي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړو ډیپلوماټانو په قطر کې د طالبانو له اساسو سره لیدلی چې دواړو خواوو دغه مسله تایید کړې هم ده. له دې ټولو سره سره پخوانی طالب چارواکی او د خلاصون د لارې د ټولنې مشر سید اکبر آغا وایي چې طالبان به له امریکایانو سره د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر تر هوکړې وړاندې له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نشي.
جنگ شروع کول د امریکایانو د طرفه سعودي په افغانستان کې دوی وایي د جنگ ختمول په امریکایانو پورې دي. یعنی کچیر امریکایان وایي چې موږ د افغانستان څخه وځو او د دې لپاره خپل یو محلویش معلوم شي او د طالبانو د دې ترمنځ په هغه محلویش باندې توافق راشي، زه فکر کوم چې بیا به وروسته دغه مذاکرات عامیږي، بیا به کېدای شي د افغانستان حکومت پکې کې وي.
خو د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زازی وطن دوست بیا وایي چې د طالبانو ستونزه له امریکایانو سره نه بلکې له افغان حکومت سره ده، او باید خبرې هم له حکومت سره وکړي. د ښاغلي زازی په خبر امریکا او نور هیوادونه مهم رول لري، خو په افغانستان کې د سولې ټینګښت یوازې د بین الافغاني خبرو له لارې ممکن دی. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، وام اوریدل چې جمهور ریاست ویل طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای. بل خو د ولسی جرګې او شمیرغړی وایي امریکایان د سولې په پروسه کې مهم رول لري، خو د افغان حکومت له حضور پرته په دې اړه پریکړه د سولې لټینګ سره مرسته نشي کولای. حدیث پردیس له عبدالقادر زازی وطن دوست سره مرکه کړي.
افغانستان په اوس یو نظام لري، حکومت لري، نو ښه خبره ده د طالبان باندې موږ غږ داده چې کینی اوسنی حکومت د سولې اراده لري. یو بیلګه د حزب اسلامي د حکمتیار رهبر راوستل دي چې هغه بین الافغاني سوله وشوه، هیڅ خبره ونه شوه، سوله وشوه خپل منځ کې. او دو باندې مو غږ ده چې اوسنی نظام سره مونږ سره کینی سوله را سره وکړي، مذاکرات وکړي، او دا د صلح پروسه دی خارجی کوي نه د پردوی په لاس نه ورګي.
استاسو نظر په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره په داخل کې څومره اجماع رامنځته شوی دی؟
اوس تاسو ګورئ چې د سولې عالی شورا کارونه ډیر ښه شوي دي. تر پخوانه پخوا خو بیخي کار صحیح نه و، هلته اوس کارونه ښه شوي دي، امیدونه زیات شوي دي. زه وایم چې د افغانستان دولت او د افغانستان خلک ټول د سولې اراده لري او سوله غواړي. نو د طالبانو دغه نظر چې دی وایي چې مونږ امریکایانو سره کینو او غټې فیصلې د هغوی په لاس کې دي، زه فی الحال ردوم. اوس مونږ ما مخکې مول چې مونږ یو نظام لرو او ولسمشر غنی ډیره سخته اراده لري د سولې راوستلو لپاره. نو ښه خبر به دای چې طالبان کینی د افغانستان حکومت سره سوله وکړي، که هغه په قطر کې وي، که هغه په هر ځای کې دوی غواړي یا دلته یې کوي، دا به ډېره ښه خبره وي. او امریکایان رول لري په سوله کې، ځکه د څلوېښتو پنځه څلوېښتو کالو را په دې خوا امریکایان په دې منطقه کې، نه یوازې په افغانستان کې، متاسفانه وایم په دوه او درې نورو ملکونو کې هم د ګاونډي هېوادونو کې دوی په دې څلوېښت کلنې پنځه څلوېښت کلنې د مونږ د کورني سیاست کې دوی مداخله کړی دا او شتري پکې.
او کچیرته د سولې خبرې دوام پیدا کوي او د خبرې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ دوام مومي، د افغان حکومت د استازو له موجودیت پرته، فکر کوي چې نتیجه به بیا مثبت وي که څنګه؟
نه، په هر هغه مذاکراتو کې چې د افغان حکومت کې شامل نه دي، د سولې عالی شورا او د مونږ حکومت، زه فکر نه کوم چې هغه نتیجه ورکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازی وطن دوستو چې زموږ همکار حدیث پردیس ورسره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم یو ولایتي مسله د اوروزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت چینارتو ولسوالۍ وسلوالو طالبانو سخته محاصره کړې او په خبره کې اضافي سرتیري ورونه رسیږي، د طالبانو لاسونو ته به ولویږي. د اوروزګان د امنیه قومندانې ولایت مقام په دې اړه څه ویلو ډډه کړې، خو د ملي دفاع وزارت مسؤلین بیا وایي یا د ولسوالۍ ته به ډېر ژر کمانډو سرتیري ورسیږي او عملیات به پیل کړي. لسیمې نور حال شرف شریف الله شرافت راکوي.
د اوروزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ سیمیز چارواکي خبر ورکوي که دغې ولسوالۍ ته اضافي سرتیري ور ونه رسیږي، نو سکوت به وکړي او د وسلوالو طالبانو لاس ته به ولویږي. د یادې ولسوالۍ امنیه قومندان اختر محمد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښو وویل چې له تیرې وړې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو یادې ولسوالۍ سخته محاصره کړې او ټولې سیمې ورڅخه نیولې، خو مرکزي او ولایتي ادارې ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. نوموړي زیاتوي چې همدا اوس هم ورباندې سخته جګړه روانه ده، خو نه هم مهمات او نه هم خوراکي توکي لري. شاغلی اختر محمد زیاتوی چې له تیرې وړې میاشتې په رئیسې په یاد ولسوالۍ کې څلور څلوېښت تنه د ملي اردو سرتیري وژل سوي او یو شمېر ټپیان سوي او زیات شمېر نور هم ژوندي ورک دي. له دې سره په یاد ولسوالۍ کې د ملي اردو یو شمېر محاصره سرتیري هم وایي چې لسګونه ملګري وژل سوي، ټپیان سوي او یا هم ژوندي ورک دي، خو لوړپوړو چارواکو یې هېڅ پوښتنه هم نه ده کړې او نه یې هم ورسره مرسته کړې ده. دوی غوښتنه کوي چې اضافي سرتیري دي ورسي او د دوی وژل سوي او ټپي ملګري دي ترې ویسي.
دلته موږ څنګه غوښمه نوخري موږ درې مشه ده، موږ کمانډان په قرار کې موږ د پاسپورت کې د مرو حاله ده، موږ مرګري شي د پنځه سلوخ نفر شي ګام تر څو کې شي دان راته دی ورې ورواچو وي خدای
ورور دې چې نر تو حالت بيخي خراب دي، کم پم سکول شو درې پسين در دلي هغه سکول شو لیک پاندانم د ټوله شو هغه شهید شو ما وین د ټوله شهید شو سر باندې پنده تل یو جوړي جانان دا ور شو دا غوړ د دولت نه غوړ چې مونږ مرسته وکړي، د پاو وزارت نه غوړ چې مونږ سره مرسته وکړي، دلته مونږ حالت خراب دي، ولسوالۍ بیگانه سکول سره مخته ولسوالۍ ته پلان لري.
دا په داسې حال کې چې وړ مش په وسلوالو طالبانو پر یادو ولسوالۍ ډلې بریدونه وکړه چې د ملي اردو یوه قرارګاه او درې امنیتي پوستې سکوت کړې او لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واړول. د اورزګان ولایت د امنی کومندانی یا ولایت مقام مسولین بیا په دې اړه لڅ ویلو ډاډه کوي. خو د ملي دفاع وزارت مسولین بیا وایي یا ورسوالی ته ډیر ژر کمانډو سرتیری ورسیږي او هلته به د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي. د دغه وزارت سرپرست ویان جنرال محمد ردمنی شهزادی راډیو ته وویل چې په یادو ولسوالۍ کې د روانې جګړې پر مهال 25 تنه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبلې اوښتې، خو نوموړي خپل لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل.
د مونږ کمانډوګان اوس چنارتو ته رسیدون کړي او نیمایي هلته ایسته. د مونږ د ملي ورو سربازان هم هلته رسیدون کړي. نو ولسوالۍ په اطمینان توګه توایم چې مدافع کیږي او همدارنګه د مونږ پلان داري چې د چنارتو هر شاوخوا ایسي ځینې پوستې په شاسرې دي هلته هم خپل عملیات وغځوو او په ډېر نژدې وخت کې تاسې به واورئ چې د پوستې چارپیر هم تصفیه کیږي او په ولسوالۍ کې هم د مونږ عملیات د سره شروع کیږي.
چنارتو ولسوالۍ د اورزګان یواله نه امن ولسوالۍ څخه ګڼل کیږي چې واخ نه واخته د درنو جګړو شاهد وي. لادی سره د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې هم وسلوالۍ طالبانو پر یو شمېر امنیتي پوسټو ډلې بریدونه کړي. د اورزګان ولایت په امنی کومندانۍ کې ویزایي باوري سرچینې چې نه غوښتل نو مخپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د یادو بریدونو پر مهال 12 افغان سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور هم ټپیان دي. سرچینې زیاتوي چې وسلوالۍ طالبانو دغه بریدونه د ترنکوټ شهر اړوند سرخومه او ابرداسیمه کې پر میشتو امنیتي پوسټو کړي. د اورزګان ولایت امنی کومندانۍ ولایت مقام مسولین بیا په دې اړه لڅ ویلو ډاډه کوي. دا په داسې حال کې دوی چې په دې ورستیو کې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا خپل بریدونه ته زور کړی او خلک یې سخت اندېښمن کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر روانه ونې له ایران څخه لیدنه کوي. نړیوالو رسنیو دغه کتنې ته له دې اړه ډیر پام اړولی چې دواړه هیوادونه په اوس وخت کې د امریکا د حکومت تر ډیر فشار لاندې دي. داسې راپورونه هم ورکول شوي چې له تهران سره پیونګ یانګ د اټومي وسلو د مزایلو په پراختیایي پروګرامونو کې هم همکاري کړې ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر به د راتلونکي سیشن به پورز د اگست په ومه له ایران څخه کتنه وکړي. شمالي کوریا او ایران دواړه په اوس وخت د خپل اټومي پروګرامونو په خاطر د امریکا تر زیاتو سیاسي او مالی فشارونو لاندې دي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو وروسته له هغې تهران ته ځي چې د آسیان په غونډه کې پر هغو ویناوو او خبرداریو انتقاد وکړ چې د واشنگټن لخوا پر پیونګ یانګ د بندیزونو د دوام په اړه په دې وروستیو کې ډیر اوریدل کیږي. د دې غونډې په حاشیه کې نوموړي د شنبه پورز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره هم وکتل. واشنگتن پر پیونګ یانګ فشارونه زیات کړي چې د اټومي وسلو د لمنځه وړلو هغه ژمنه پر ځای کړي چې په سنگاپور کې د هیواد واکمن کیم جونګ اون له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په کتنه کې انکړې و. امریکایي چارواکو له ټولو هیوادونو غوښتي چې تر هغه پورې د پر پیونګ یانګ بندیزونه جاري وساتي چې د شوي موافقې له مخې نهایي هدف چې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو پاکول دي ترلاسه شي. په عین حال کې واشنگتن د ایران او ستر قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون له وتلو وروسته پر تهران هم سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات کړي دي. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو او د متحدو ایالاتونو اټومي ساينس پوهانو د شمالي کوریا او د ایراني چارواکو ترمنځ د همکاري په اړه اندېښنې څرګندې کړي دي. د شمالي کوریا د خبري اژانس د راپور له مخې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر په اپریل میاشت کې د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د ناپویلو هیوادونو په غونډه کې د ایران له یو لوړ رتبه پلاوي سره تلو. د غراز د پیونګ یانګ یو پلاوی هم د 2018 میلادي کال په اگست کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړ په مراسمو کې ګډون کړی و. د 2018 میلادي کال د راپور له مخې د شمالي کوریا د وسلو قاچاقبران لیدل شوی چې په تهران کې و. سیاو هم د دوړو هیوادونو د مزایلو ترمنز مشابهتونه لیدل شوی. په تیر بیا د ایران د شهاب درې او خورم شهر د مزایلو او د غراز د شمالي کوریا د نو دونګ او موسودان د وسلو ترمنز.
موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، وامه اوریدل چې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر روانونه له ایران څخه لیدنه کوي. اوس هم د آیا په هدی یو بل برخه عصمت ساروان وړاندې کوي.
د ساينسي علومو څیړونکو زموږ د خپل شمسي نظام د تکامل پر راز د پوهیدو لپاره پر یو ډبرین شهاب یا آسماني ډبرې چې 4 میلیارد او 515 میلیارد کال پخوانی ده او په موریتانیا کې موندل شوې ده څیړنې کوي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د آسماني ډبره تر ټولو پخوانی ده چې تر اوسه پورې انسانانو موندلې ده. دوی وایي چې پر دې ډبره تحقیق به مرسته وکړي چې ساینس پوهان د شمسی منظومې د رامنځته کېدو پر راز وپوهیږي. دا آسماني ډبره چې د موریتانیا په وچه دشته کې موندل شوې د فوټبال د یوه توپ همره ده. ساینس پوهان وایي چې شمسی نظام 4 میلیارد او 600 کاله پخوا هغه مهال رامنځته